السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې پښتو یوه ساده خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی لنډ خبرونه. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خوا یې د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو لپاره شاهي موافقه ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو مندینسو له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت اجزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي سو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بېطرفه بشري مرسته د بېطرفه بشردوستانه سازمانونو لخوا بشري مرسته د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنېدونکي خبریالان طالبانو له لوري نیول کېږي او شکنجه کېږي. آئی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړه چې د رای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آئی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیر الله پرهر نمونه هم یاد شوي چې طالبانو نیولي دي. د ترکی پولیس د شامل حکومتو فنوم دی او تاجکستانی د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشان څخه دی. حکومتو چې په ابو مسکین مشهور دی د پنځشنبه پر ورځ په استانبول کې ونیول شو. دوی د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب تورن دی. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ او دا ډله د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومت افتنیولو په اړه څه نه دي ویلي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې د دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. تمه ده چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل چې رویټرز اژانس ته وویل چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. او په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف په نوم د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینې خرطوم کې الوتکو بمبارد وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. په وروستیو څو ورځو کې دا جګړې د پلازمینې لویدیز لور ته د دارفور او کوردوفان سیمو پر لور غځېدلې دي. له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د واک په سر د دې جګړې د درېدو لپاره څو ځله اوربندو شو خو بېرته مات شو. د دې جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 2000 ډېر کسان وژل شوي دي او تر 2.5 میلیونه ډېر نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د طالبانو حکومت په کندهار کې د یو شمېر مؤسسو خزینه کارکوونکي چې دوه اونۍ وړاندې د کار اجازه ورکړې وه بیرته دندې ته لتلو منع کړې دي. خو په افغانانو په ځانګړي ډول کنجونو او ښځو د محدودیتونو د دوام پایله څه ده؟
فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکي حالات به نور هم ډېر ټینګلی وي.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز څخه کډوال شوي خلک چې لیوی وګدیګ دوخمنې وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي کورونه یې ړنګ شوي او لارو پټو کې ماینونه ځای پر ځای دي.
د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړی شوي دي او کله چې موږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونه جوړولو لپاره موږ مرانه اقدام کوو تجاري مواد هلته انفجار کوي.
او د سمندر په تل کې په یو سیاحتي اوبتل کې له وژونکي پیښې وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
سار مو په خیر. طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړې نشي. په دې ولایت کې طالبانو نږدې دوه اونۍ مخکې خزینه کارکونکو ته له څه باندې اووه میاشتو بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړه. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنېدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک ریټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس دا خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکوونکو دا بندیز د دې سربېره اعلان شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږېږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوي خبره کړي لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړي دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروې د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکوونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی اګلند د خبرګولې په 15مه په ټویټر کې لیکلي وو چې ښځینه مرستندویه کارکوونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو د نوي بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشهري د دفتر یو ویان ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی. د روټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندویو ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو دا نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي، خو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې اووه میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاو له ښځینه کارکوونکو غوښتل چې تر ثانی امر پورې دې کار ته نه ورځي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه د یوناما مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت په رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکنه دي چې نجونې له زده کړو او ښځې له کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څرنګه په سپین بولدک کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې ده. په دې او دې ادار ون یو شمیر نور پښتنو لپاره شفیق همدرد چې د چارو شنون کې دی د ازادي راډیو سره یو مرکه کړې ده.
زه پښتنو نه پوهیږم ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په لیوی خوانه د دوی ډیپلوماټانو او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني، او د بلې خوانه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپلو خلکو باندې. نو که دغه سیاستونه موجود وي چې له یوه طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمښت غوښتنه کوي او له بل طرفه دغسې تعذیرات او محدودیتونه وضع کوي، فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالت به نور هم ډېر ټینګلی وي.
همدرد صاحب، طالبانو بیا ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې د دوی په وینا هغه اصول نه دي مراعت کړي چې دوی غوښتنه کوي، ولې دغه اصول باید د دوړو لوریو لخوا د نړیوالو او طالبانو لخوا واضح او څرګند نه وي؟ ولې دی وبل خبره نه پوهیږي او کنه دلته نوري خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوه مسلې دي. خپل کسانې د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کیږي او په فکر کې لویږي چې دوی خوانه د مشرانو د غوښتنې کوي او لبلې خوانه محدودیتونه وضع کوي. تاسو تجریان کې وایي ځینې کسان د اوسنی رژیم یا د دولت د استخبارات د خوانه نیول کیږي، او په داسې حال کې چې بیا ځینې سیاسي مشران د دوی چې دي هغه بیا دغه سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی د نننه هم د دوی په منځ کې د یو خاص ډله ده چې هغه خاص تصمیمونه، هغه ځانګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپلو خلکو سره یا د اوسنیو حالاتو رامنځته کول دوی کار دی. دغه سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله غوښتنه کوي زه فکر کوم چې هغه ډیر زیات مؤثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی دا خبره کولای شي چې هغه اصلي نفوس چې دی، هغه اصلي قوت چې دی، په دی کې اصلاً د داسې یوې کړۍ دی چې هغه له خلکو ته او نړیوالو ته څرګند نه دی، خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات یې وضع کړي دي. او زه فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې حد یاخن د نړیوالو سره لري په دې نورو خلکو باندې زور نه رسیږي.
که چېرته دا تاسو چې د ډیپلوماتانو نوم ورکو، د طالبانو ډیپلوماتان، که چېرته د دغو کسانو په هغه بلې حلقې باندې زور نه رسي، نو ولې دوی بیا بیا هغه خپلې غوښتنې تکراروي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی شرایط برابر کړي دي او شرایط مساعد دي؟
خو دوی دغه خپلې وظیفې نه مجبوره دي، همدا یې مسؤلیت دی. همدې دپاره دوی پیسې اخلي او په هغه دنده ګمارل شوي. لیکن د بل اړخه که تاسو وګورئ، دوو کلونو وړاندو ته هغه اول کې ډېرو خلکو د دوی دپاره د رسمیت پیژندلو غوښتنې کولې، حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې دا د قطر د خبرو د دوحې د تړون د خبرو هغه د پروسې مشري کوله، هغه هم اوس یو تنګ ته شوي دي. نو بعضو خلکو مخکې غوښتنه ورته کوله، اوس هغوی هم ډېر نه ده ظاهرېږي او هغه غوښتنې نه کوي، ځکه زه فکر کوم چې نور ستړي شوي دي.
د چارو شړونکی شفیق همدرد چې د طالبانو لخوا په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو او د دې بندیزونو د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
حتما خبر یاست چې یو ساحتی اوپتل چې د ټایټانیک کښتۍ د لیدو لپاره وتله تر دمګړې پوری برخلیک نامعلوم دی. ځې د همدې په اړه باندې د وروستیو جزئیاتو پر لور ورشو. د سمندر په تل کې په یو ساحتي اوپتل کې لوژونکې پیښې وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې اوس په زیاتېدو دي. خو د توریزم د صنعت څارونکي وایي چې په دې برخه کې نوي تدابیر ښایي ناممکن وي. روانې اونۍ په پیل کې د ټایټان په نوم اوپتل چې څه باندې پیړۍ مخکې ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ لیدو ته یې څو شتمنه سیلانیان بولي ورک شو او وروسته معلومه شوه چې چاودنه پکې شوې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د واشنگتن د اوشن گیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوپتل ټولی 15 تنه سپرلی چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوی ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو، تیره اونۍ په یو پیښه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل دې فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی، وایي دی په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوي دی چې باید اوبتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپله اوس د اوبتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی، غواړي چې اوبتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وایي اوبتلونه که سپرلی لیږدوي، که علمي څېړونکي یا هم سیلانیان باید جواز ولري. د دې اوبتل د ورکېدو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د موندلو په عملیاتو کې بېلابېلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور دا په تیرو څه باندې 6 کلونو کې د دې صنعت لومړنۍ ثبت شوې مرګونې پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې له پامه وغورځولې، د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سیلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې له لسو نه اوړي. د هغه اوبتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوې ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژۍ د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوبتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تیره اونۍ د اوبو تل ته له ښکته کېدو وروسته ترۍ تم شو او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 سپرلۍ مړه شوي دي. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش، برتانوی میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنری نارجلټ د دې اوپتل سپرلی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او هند مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا په تړاو د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه کړې. جو بایډن او نریندرا مودي پرون په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د ټکنالوژۍ د یو شمېر سترو شرکتونو له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخیسته او بیا صدر اعظم مودي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم تللی. جزئیات دې راپور کې.
د هند صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر جو بایډن سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د دې خبرو لویه برخه د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وه چې څرنګه په دې ډګر کې د واشنگټن او نوې ډیلي همکاري پراخېدای شي. ولسمشر بایډن د امریکا د ټکنالوژۍ د شرکتونو یو شمېر مشرانو ته وویل چې امریکا او هند به همکاري سره زیاتې کړي او په ځانګړي ډول به نوښت ته پاملرنه سره ډېره کړي. د ښاغلي بایډن په وینا په راتلونکو لسو کلونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې بدلونونه دومره وي چې په تیرو 500 کلونو کې دومره تغییرات نه دي راغلي. په دې غونډه کې د اپل، ګوګل او د مایکروسافټ شرکتونو مشران هم وو. نریندرا مودي ته تر دې غونډې وروسته د غرمنۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بلنه ورکړه. د هلته د امریکا او هند ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو ستاینه وکړه او ویل چې دا همکاري یوه نوي پړاو ته داخله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د امریکا مرستیال ولسمشره کمالا هاریس یې څنګ ته وه، مودي ته مخ واړوه او ویې ویل چې واشنگټن او نوی ډیلی دوه ډېر ستراتیژیک شریکان دي. آغلی هاریس چې مور یې د هند د تامل نادو ده، د خبرو پر مهال وویل چې اوس د امریکا او هند د مشارکت کچه تر بل هر وخت لوړې کچې ته رسېدلې ده. دې مودي مخاطب کړ او ویې ویل چې صدر اعظم مودي، ستاسو او ولسمشر بایډن د مشرتابه پر مهال تر بل هر وخت زموږ مشارکت پراخ شوی دی. په تیرو دوه نیمو کلونو کې ما او تاسو په بېلابېلو برخو کې له اقلیمي بدلونونو نیولې تر پاکې انرژۍ، تروریزم پر ضد مبارزې، سایبري جرمونو پر ضد مبارزې او د واکسین تر تولید پورې برخو کې همکاري سره زیاتې کړې دي. که څه هم امریکا او هند د همکاریو د پراخېدا خبره کوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په وینا خبر ورکوي چې واشنگټن له روسیې سره د هند نږدې اړیکو ته خوښ نه دی، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې ده. نریندرا مودي د امریکا د دې سفر په ترڅ کې چې د سیشن بی په ورځ پیل شو، په یوې وینا کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پیله د پر ډیپلوماسۍ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ویل بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالبه خبره کړې چې لنډی سیاو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون جمعه د فلیپین د مشرانو جرګې پر هغه ارزونه لیکنه خبره کړې چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د لنډمهاله میشتونې په باب یې کړې ده. د لیکوال په وینا د 50,000 کډوالو چې ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت په خوانی کارکونکي دي، په فلیپین کې د میشتولو وړاندیز سیاسي لانجه ولاړه کړې ده. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه کې راغلي که د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په دې اړه رسمي درخواست منظور کړي، لږ تر لږه 50,000 افغانان به فلیپین ته ورسیږي. دوی به په فلیپین کې لږ تر لږه دوی میاشتې تیروي تر هغو چې د امریکا لخوا د ځانګړي مهاجرت ویزې یا SIV ورکړل سي. د دوغو افغانانو ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکي وو. د ډیپلوماټ لیکوال وایي فلیپین ته دغه وړاندیز د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وسو او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس په نومبر میاشت کې مانیلا ته د سفر پر مهال په دې اړه له فلیپیني چارواکو سره بحث وکړ. ویل سوي د فلیپین حکومت دغه وړاندیز په دقت سره څاري او تمه کیږي چې بله میاشتې په باب پریکړه وکړي. د فلیپین ګڼو سناتورانو، مرستیال ولسمشر او امنیتي چارواکو د دې پروسې د لګښتونو، لوجستیکي چارو او د ملي امنیت د بلقوا عواقبو په باب پوښتنې مطرح کړي دي. د فلیپین د ولسمشر بونګ بونګ مارکوس خور، ایمی مارکوس چې د فلیپین د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشري کوي، د دې موافقې په باب د ابتدایه ارزونې وړاندیز کړی او اندېښنه یې ښولې چې ځینې کډوال شایي د جاسوسانو په توګه عمل وکړي. د بریتانیا انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانې پرون د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول سویو محدودیتونو پر دوام د ملګرو ملتونو پر عکس العمل لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې خپلې ښځینه کارکوونکې په نارینه کارکوونکو نه بدلوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي طالبانو د اپریل میاشتې پر 15مه په ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې ښځې له کاره منع کړې چې اوس دغه ښځینه کارکوونکې له کوره کار کوي. د لیکنې له مخې د ملګرو ملتونو نارینه کارکوونکو ته هم ویل سوي چې غیر ضروري کارونه دي په غیر حضوري ډول مخته وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتونبایوه دا خبره تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وینا پر مهال وکړه. هغې ویلي چې تر اوسه پورې پر افغانستان واکمنو کسانو د دې بندیز په باب وضاحت نه دی ورکړی او نه یې هم د دغه بندیز د لرې کولو ډاډ ورکړی دی. د یونامه مشرې ویلي که پر ښځو او د هغوی پر ازادیو لګول سوي بندیزونه لرې نسي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژندل سي. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې او په تیره دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي افغانستان کې شاوخوا 8 میلیون نجونې ښوونځیو ته نسي تللی، خو هیچا داسې کوټلي ګامونه ونه اخیستل چې طالبان د ښځو او د هغوی د تعلیم له په نښه کولو راوګرځوي.
راپورنه مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کشتوست څخه کډوال شوي خلک چې له یوې دښمنۍ وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وایي کورونه یې ړنګ شوي او لارو او پټو کې ماینونه ځای پر ځای شوي. دوی وایي د همدې ماینونو د چاودنې له امله په تېرو دریو میاشتو کې لس ماشومان ډپیان شوي او لسګونه څاروي وژل شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې له سیمې دا ماینونه او ناچاودي توکي پاک شي.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ د کشتوز اوسېدونکي له نږدې 2.5 لسیزو کډوالۍ وروسته خپلو ورانو مینو ویجاړو شوو سرکونو جماعتونو ویالو او شاړو ځمکو ته ستنېږي او غواړي په خپلو سیمو کې بیرته عادي ژوند وکړي. د کشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ د اوبو په سر څه د پاسه 2 نوي کاله وړاندې دښمني پیل شوې وه چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې دښمنۍ کې تیرې څه باندې 2 لسیزې ډېرې سختې وې او له امله یې کشتوزیان له خپلو کورونو کډوال شول. نږدې 4 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د دواړو لوریو ترمنځ په روغ جوړه بریالی شو. له روغې جوړې وروسته کشتوزیان بیرته خپلې سیمې ته ستنېږي، خو هلته له جګړې پاتې مینونه او ناچاودي توکي د آبادۍ چارو او ګرځېدو ته نه پرېږدي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 3 مینونه چاودېدلي او پکې 10 ماشومان ټپیان شوي او یو شمېر څاروي وژل شوي دي. د کشتوز 2 تنه اوسېدونکي رحمت الله او سید الرحمن
خپلو اصلي مینو ته راغلي وو. مونږ د ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. دغه ستونزو څخه تر ټولو مهمه ستونزه مونږ چې کله په پټو کې کارونه کوو یا لوالې پاکو او نورې دیخوا خپل چاپیریال کې چې ګرځو د ماینونو سره مخ کېږو.
پکې ښکاره جګړې وروسته خپل سیمې ته راغلی وو. دلته ګڼ شمېر مصیبتونو او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو. د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړی شوي دي او کله چې مونږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونو جوړولو لپاره مونږ مړه اقدام کوو، تجاري مواد هلته انفجار کوي، ګنشمیر حیواناتو انسانانو د هغوی د تلف کېدو سبب ګرځېږي. دلته راتلو سره تقریبا 10 نه 12 نه زیات شدید زخمیان مونږ دلته لرو.
د کشتوز قومي مشران وایي د ماینونو ویستلو او له نورو چاودیدونکو توکو څخه یې د سیمې پاکولو لپاره له حکومتي چارواکو او مؤسساتو څخه ګڼې غوښتنې کړې. ژمنې ورسره شوي خو عملي شوي نه دي او له عملی ځاني او مالی زیانونه ګالي. مولوی نعت الرحمن رحماني
مختلفو ادارات ته خاصه د نمائن پاکي ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو. محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورید باندې وختونه هم تر سره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحه ته باید د نمائن پاکي ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي خپل کورونو ته غواړي په پټو کې چې آبادي د دې سازیدلو ازمینه ته د هغې آبادي په حق لدې اقدامات.
په په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي چارواکو د مینپاکۍ مؤسسو څخه په کلکه غوښتنه کړې چې کشتوز ته خپلې ډلې ولیږي څو خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د یاد ریاست د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار ازادي راډیو ته وویل
هلته په خیمو کې ژوند کې خپلې مینې آبادۍ په دې جریان کې هلته چې پخوانه خښ شوي مینونه وو په خلکو باندې الوتې دي چې هغې له جملې دولس دیارلس خونڅا شوي دي او کوم چې الوتې په هغه کې څو ماشومان زخمیان دي چې حتی د یو ماشوم سترګې هم پکې وتلي. ولایتي ادارې والي صاحب مین پاکۍ مؤسسې له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې وې خو له بده مرغه تر اوسه پورې د مین پاکۍ مسؤلین هلته عملاً کار نه شروع کړی، صرف د سروې لپاره ټیم تللی. نو که دې برخې ته توجه ونه شي شاید هلته نور بمونه هم واولیږي نو هلته به ډېر تلفات رامنځته شي.
له شپږویشتو کالو جلاوطنۍ وروسته کشتوزیان په داسې حال کې خپل پلرني ټاټوبي ته ستنېږي چې کورونه ړنګ شوي، سړکونه یې نشته، ویالې، سربندونه او نور ټولګټې ځایونه یې ویجاړ شوي او له جګړې ورته پریمانه خښ شوي مینونه او ناچاودي توکي پاتې دي. د چاودېدو له ویرې یې نه ګرځېدی شي او نه د آبادۍ کارونه کولی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم سپاسی را لګلي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. افغانستان کرکټ ټیم کې خلو بغاړي ونې سي ورلڈ کپ کے خلو مکڑی بریا راوڑی افغانستان لپارا افغانانو لپارا.
السلام علیکم اکوڑا خٹک اوائی کیم نا دلتا سلگنو خلق اسی گی دے کیم کی او بزرگنو کورنا دی ترسنگ بورنگ دا دماجرنو او سکولم دماجرنو دا دلتا منگا جون کو دا سلوی خوکلونا او دا خلق راضی دی دے او خلق تنگی کیم دا دماجرنو او کار تم نپری دی چی دلتا تاسو دیوال والے جوڑا ہوئی کورنا والے جوڑا ہوئی لوڑ پوڑو چارواکو تری دا منگا دا غاکورا سیگی.
طالبانو کوم حکومت چې راغلی دی نو میوبینو ته په اغماش کې او د مور میری فرق شروع کړی دی. زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. نو ورورکه دا خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې مونږ هم کافر نه یو، تاسو هم زما ځان ته مسلمان وایي. دا هغه پارک لري کې د مور مېری سلوک مونږ سره مه کوئ. مخکې حکومت کې مونږ ته 5000 روپۍ میاشت راکوله، تاسو اوس 3000 روپۍ ما ته خپله 3000 روپۍ افغانۍ معاش لګولی دی. هیڅ کار مې نشته، بیکاره یم.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي ټول برغه جوړ یاست. دغه کوم محکمې چې دغه طالبانو پاله کړي دي، دغه محکمې د دې پر ځای چې خلق سره جوړ کې خلق په بدی اخته کړ. یو څو مثالونه نظر ته وایم. لومړی د سپیزر رسول بلد کو سوالي خبرې کوم. لومړی د دوه کسانو سره داوا و، تمځک داوا و، هغه یا حق یا ناکي. دغه کسانو مر مو واخ لالو اجمارو په میدی ته دې په بابین کې دوه غټه شخړه رانه چې بارو و موړو ته سره ودرېدل. بیا کور داخلو ودان د وطن داخلو د دې په مابین کې بیا جوړ وکړه. حتی په دا جوړ کې تقریبا پر ډوډۍ د 20 لک کال لري ولادت. نو زما دې صدا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري یا د موکمو کارونه بند کړي کې بندوای نسی ورور نو دا کارونه ورچټکی و دې و پندل دا و هغه دوه کال په بر کې نیول دا بیخي غټ مشکل دی. دا ډیر غټ مصارف پر داخلو باندې راځي. نو بس الله تعالی دې وکړي چې د زما پیغام خپور سي او د حکومت سره دا غوښتنه ده چې ورور دا موکمی یا بندي کړي یا دا کارونه ته چټکی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
مننه لته سټولو چې دروسه پوره الموک سره ویو د ازادي رادیو خبرونه مو واوریده. د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر پاره هم سلیر وی ساته ژوندې خبريږي. الته هم زموږ ټول خبرونه اوریدل شي. قبل کې نږدې کیږو د سهار شپږ نیمو بجو ته یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز واوري. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشری مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې وه شاهي موافقه یې ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو میډینس یو له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. د دې قانون له مخې کاناډایي مؤسسات کولی شي افغانانو ته بشری مرستې ورسوي. له دې وړاندې کاناډا د خپل قانون له مخې نشول کولای افغانانو ته بشری مرستې ورسوي، ځکه چې کاناډا طالبان لا هم د یوې ترهګې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی. هغه څه چې د هیواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنیدونکي خبریالان د طالبانو لور نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې پرون خبر کړی څرګنده کړه چې د رای فردا ټلویزیون خبریال رضا شیر دوه ورځې مخکې تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو بیا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه پولیس د شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشانو څخه دی. حکومتو چې په ابو مسکین مشهور دی د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب توران دی او تر خوای هغه ډله چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په ځینو برخو کې او د ایران په ختیځ کې هم فعالیت کوي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې پورسوي کې دوه خونړۍ او بریدونو مسؤلیت هم منلی. تمله چې روپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د روپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. او په سودان کې د پوځ او د آر ایس ایف په نوم د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ د جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینې خرطوم کې الوتکو بمبار وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. د کله چې جګړه په سودان کې پیل شوې ده نږدې 2000 کسان وژل شوي دي او تر 2.5 میلیونه ډېر د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. کورمو آباد چې تر دم غړې پورې را سره وي ازادي رادیو مو اوریدا وسم د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه ډېر ښه وي چې هغه کې یو ډول آزادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډېر تنکي ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي، نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کېدلی. عموماً پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نه شي کولی یا نه شي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همداسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور جلدی ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښ شوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې شي به موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید اونې کې سره مخې په مخې انجن دې نیو کې ونیسي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اول باید اما تحقیقات وکړي، پس لاغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلی بیا د ستونزو نه یعنی خلاص شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالی کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشي کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم، نو د دې شماره مې واخیسته د مور ته مې ورته زنګ ووهه ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوي، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي، نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ، نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سئ چې تاسو مشکل دی سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخونه سئ جلونه سئ چې دا کار بیا ونه کړئ.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو پټکړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوې دي. کنه یعنې دوی یو څه نه شي ویلی، یو پیښه نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی. یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی دی. زه په ډاډ ویلی شم درسره زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکویو پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک ورته حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخونه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخونه مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لږه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ کورنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخت کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ورته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلار نوم دې سلیم. دلته موږ زده کړه کوم، له خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواره ښه شوې ده. ژمې کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده، خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي، او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروله، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړه او بل اخره دوی می ته وحسول سی خپل ماشومان منی ذکر وکي تعلیم وکي هم په جلکی وکي هم پالک وکي نو لمړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا سی ما کمپاینونه وکړه او بل اخره م والدین می ته تشویق کړه سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې ذکر وکړي
کله مو دغه تدریسي بهیر پایل کړ څومره وخت کیږي
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیا سی دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړ او دوی په زده کړو باندې بوخت شول
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو یعنی 50 نو خاطر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پورو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه یې او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه به کې یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره بلدیږي بعد لدرې کلنو زوی ته زوی خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړي ټولګي څخه پیل وي ځکه کومنګ تاسو ګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړي ټولګي کې کینوي نو لومړي ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړي ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي لوسه سره بلد نه وي لیکو لوسي په ټوله کې نه یې ځا نو هغه نسی روان یغه لیکو لوسي څوک پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس منه بخي پويږي نو یعنی په املا څوک پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد وی لیکو لوسي نه یې ځا املا نه یې ځا کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلنو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی باندې به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله درسونه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړی دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپلو امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د په آزاده فضا کې درس ورکوو او دوی راضي.
ته خپل هم محصل او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره، بعد له زه سې پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیما ازمکا بہارون استڑی شوی پدے شغل ازمکا بہارون استڑی شوی زخم نہ می جوڑن دے فریاد نہ استڑی شوی زخم نہ می جوڑن دے فریاد نہ استڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی